یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې ساعت خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا هغه څرګندونې واوري چې د ترکی چارواکو لخوا د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو په اړه کړې دي. ترکیه وایي هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي. دغه ورځ دا به هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د سولې هو دونو پاستا فارسی. نو راپورونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شي بروندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبري وکړي. افغان پولیس ځواکونه د سرپل پلور روان شوي او امریکا د افریقا غابون هیواد ته سرتیری استولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند سر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو شهیدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پڼه وایي چې حمدالله محب د هند د سر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې ندی ویل شوی چې اجیت دوال به څه وخت کابل ته سفر وکړي. په سرپل ولایت کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا ندی ور استولي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه په دې ولایت کې لوړه ده. دی وایي ګواښونه، تحرکات او تجمعات لا هم پر خپل ځای دي. ژمنې راسره شوي دي. یو شمېر پولیو ځواکونو د سرپل پخوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دي رارسېدلي. په سرپل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ور نشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یو مارکېټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانیو مالی تاوان رسېدلی دی. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکیټ د برېښنا په لاینونو کې د شارټې له امله پرون ولګېد.
د اور لګیدنې شاوخوا له ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلي وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې په پرونۍ پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسېدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادو په سفر دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحد عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته لاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي چې خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پریشتي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي تر څو له هغو کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیې ته لاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف ډانفورد هم د ده ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي. انقره د سوریه کوردان تورنوي چې د ترکیې له بلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځان په افریقا کې غابون هیواد ته استول شوي دي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیری غابون ته رسېدلی دي. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استولي لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه غابون ته د امریکا اتیا تنه پوځان لاړل. ټرمپ ویلي دي که چېرته اړتیا وه د دې عسکرو شمېر به زیات کړي. په کانګو کې د ډسمبر په 13مه د ولسمشي انتخابات وشول، خو د نتیجو تر اعلان وروسته نړیوالې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا، نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمېر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمېر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. د له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلې. د یو شمېر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لکه کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 15 میلیارده ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحد ایالتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمېر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې، خو څرګند یې کړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. وروسته له هغه چې ترکیه وویل چې په پسرلي کې به د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دغې شورا غړی قاضي محمد امین وقه
په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو، خو امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
په دې اړه به د یو افغان سیاسي کارپو نظر هم را واخلو. او دغه ورځ د نور راپورونو تر څنګ په یو بهرني مطلب کې به دا واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي. دا به وروسته راسي. او دغه ورځ په دوهم نیمایي کې یو نیوز پروګرام هم لرو، د زهرو کاروان پروګرام دی چې اورېدو ته بلنه درکوم. ورځو ته خبرونه د سرموزو ته. د افغانستان د سولې علي شوروي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقت نن دغه مطلب په څرګندولو سره ویل چې اړتیا ده چې ترکیه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل دریځ او تګلارې روښانه کړي. د څرګندونې په داسال کې سوي چې د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوروي. په دې اړه نور تفصیل وصل وصل راکوي. هم دا اوس را سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. وسلسه په خبرونه ته شرق لی په دې اړه د افغانستان د سولې علي شورا نور څه ویلې دي څرګندونه څه دي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، وروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل اسلام آباد او انقره ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د سولې علي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دری سره د افغانانو په مالکیت او مشۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ترکیه د یو پیاوړي هیواد په توګه کولای شي د افغانستان د کشالې په هواري کې اغیزمن رول ولري.
خیر، ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی. هغوی چې موضوع نیسي او موقف نیسي د پاکستان او افغانستان په جریان کې وي، خو نه د چا په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره لري، په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو، خو امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
د خغلی وقت په خبره کاسه هم په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې یو څه ټکنې شوې، خو افغان حکومت دې ته پته منه ده چې نړیوال د افغانستان د سولې په بهیر کې څه کوي، بلکې دغه هیواد د سولې د عالي شورا لارې هڅه کوي چې طالبان له افغان لوري سره خبرو ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به یې په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. خغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډه خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان پاکستان او ترکیه د اړخیزه غونډه مهمه ده. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا په پرونی خبری کانفرنس کې ویلي چې افغانان له جګړې ډیر کړیدلی او سولې ته سخت اړتیا لري. د ښاغلي خان حکومت په دسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغې ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړ شوی و. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جدې غونډه په پلان کې نه وه خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. ښاغلي مجاهد ویلي له امریکا سره به د خپلې بلې ناستې په اړه ډېر ژر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو دا چې د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورې خواوې ولې د جدې د ناستې په اړه چوپه خوله دي، د ښاغلي وقاد نظر دا دی چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو سرګندونو د زلمی خلیلزاد هڅې تر پوښتنو لاندې راوستي او د هغه په هڅو د سولې روانې هلې ځلې ټکنې کړې دي. له دې مخکې افغان حکومت هم ټینګار کړی چې که چیرې طالبان د حکومت له استازو سره لیدو ته حاضر نشي، استازي به یې جدې ته ولاړ نشي. بله فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا د چارواکو څرګندونې راوخستلې او ویلې چې ترکیه په خپل دریځ سره کولی شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. بلخوا افغان سیاسي کارپوهان لدی ډلې ودیر صفای پاکستان او روسیې سره د ترکیې د شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیې هڅې اغیزمنې بولي. له شغلي ودیر صفای سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او د همدې استنبول د جوړېدونکو غونډې په اړه پوښتلې ده.
خبره خدا ده چې ترکیه د پاکستان سره په خوانه نږدې ودیر شي اړیکې ورسره لري. نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې مونږ تاسې ګورو یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي. نو امکان لري که دوی کوم آینده پکت و پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کیدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لحاظ ونیسو چې ترکیه مونږ سره څه کړي دي او دا موضوع حلولی شي که نه، خو نو ترکیه دې باندې به نه وي قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوالې سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري یې چې یوازې ترکیه را مخکې شي او مونږ موضوع حل و فصل کړي.
استاد مخکې د دې نه ټاکل شوی وه چې همدا میاشت یا هم ښایي همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې یوه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه ونه شوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د دې غونډې. فکر کوئ چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تر اوسه پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو؟ دې لامل تاسو څه ګڼئ؟
خبره خدا ده چې زه فکر کوم تر اوسه پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي به وي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بلې سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوانه اخیسته وي. تر اوسه د امریکا سره دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
تاسې فکر کوئ چې د دغه جدي د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
په همدغه کې دی چې دوی به سره نور هم یو څه چنې وهل لري او خبرې لري. هر کله چې سره موافقه د سعودي و طالبانو د امریکا تاریخ را وشوله، امکان لري بیا جرک سره کښېني.
یو ورسته پښتنه غدا چې استاد د ابوظبي غونډه د مسکو غونډه مخکې د غینه په قطر کې غونډه اوس د ترکیه غونډه مثلا د جدې غونډه چې اوس وایي چې نکېږي دا ټول یې فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت ته او باید راټول شي مثلا د ناستي امهنګ شي غونډه کې هر هیواد کې هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول بل وایي مونږ یې جوړو
دا صحیح خبر دا صحیح خبر دا غل اخو خبر دا چې دا خبرې کول چې د خبرو په مرحله کې وي دا همدا څه شکل نشي اوس مثلا د نونساو یا هم کې د ویتنام او د امریکا خبرې کېدلې درې کاله په دې وخت کې دل چې مونږ کو بایځوي مې سر کینو کا کوروي کا مربا په یوازې مې په شکل باندې خبر نو دا خبرې د افغانستان هم دا لانجمونی شوی دی او دی شوی دی او هر خوا پکې لاس لري لاسونه پکې دی دی هغه کیسونو کې چې یوازې یو مملکت او یو بل مملکت وي هغه اسانه ده حلول احمد چې د منطقې ټولې وادونه پکې لاس لري او نړیواله سطح هم وادونه پکې لاس لري او هر یو خپل اغراض او امبیال لري دا به ډېرې نورې لاسچاندې داسې ناستې هم وشي ترڅو یو اصلي ناستې ته راشي چې هلته پرېکړلو شي په دې موضوع د لانجې باندې.
افغان سیاسي کارپوه ودیر صفایو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زده رادیو ته خوښی یاست چې د هر ورځ د سهار لوډ ماشان تر وجو پورې پر منځنۍ چپات ولس اشپژنوي او د اف ام پرسل شریف انځه چپات په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس بل فیروزه عزیزی چې د افغانستان نړیوال اقتصادي خبرونه وره.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونوایي سقل په دغه ولایت کې 3015 ګړه تولید شوې ده. د یاد ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل اوس له پاکستانه دغه ولایت ته د ګړې واردات ځکه راکم شوې چې په کوردننه د اړتیا وړ ګړه تولیدېږي. د نوموړي په خبره په ټول ننګرهار کې شپږ د ګړې جوړولو ګاڼې فعال دي چې تر 1500 کسان یې په کاروبار بوخت دي. د سرپل ولایت د کرنې ریاست وایي سقل په دغه ولایت کې د وچکالۍ له امله د انګور اصلات کمو. د دغه ولایت د کرنې مشر محمد سلیم رنجبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سکال په سرپل ولایت کې 500 ټنه انګور حاصلات ترلاسه شوي چې تیر کال د اندازه 950 ټنه وه. د خغلی رنجبر په خبره د سرپل ولایت له 800,000 نفوس نه 90% خلک په باغداري او مالداري بوخت دي او له همدې درکه خپل اقتصاد پر مخ وړي. د سرپل ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې په 360,000 هکتار ځمکه کې کرنه او باغداري کې چې 50% للمي او پاتینوره آبیده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1340 افغانۍ، یو درې نیمانی بوري وریجه 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15.5 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
لا فیروزی عزیز خمو اقتصادی خبرونه واردل دوستان تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاړه هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو .com. اوس په یو بهرنی موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی او چار وزیر مایک پامپیو او دغه هیواد ملي امنیت سلاکار جان بولتن د منځنی ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي. دا په داسل کې د چې واشنگټن هڅه کوي د خپل نفوذ د پیاوړتیا لپاره له سیمې سره خپل ارتباطات قوي کړي. د امریکا د بهرنی او چار وزیر دغه سفر راتلونکي سه شنبه خو د ملي امنیت سلاکار سفر نن پیلېږي. سلام محمد صالح د موضوع تعقیب کړی د امداوس سره په استډیو کې د صالح صاحب خبرونه ته شرغله. کله د امریکا د بهرنی او چارو د وزیر سفر تراسو دی به د منځنی ختیځ کوم هیوادونو ته سفر وکړي؟
ډېره مننه پری بجانې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو به اتو هیوادونو اردن، مصر، بحرین، متحده عرب امارات، قطر، سعودی عربستان، عمان او کویت ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې خبرلونه ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول څرګنده کړي چې د پامپیو د سفر هدف دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه منځنۍ ختیځ نه پریږدي. یو بل امریکایي چارواکي ویلي چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبریال جمال خاشقجي د وجل کېدو قضیه را برسېره کړي تر څو د سعودي د رهبرۍ له هغو کسانو سره حساب کتاب وسي چې د دغه خبریال په قتل کې ګواکې لاس لري.
بله، مخکې یادونه وسوه چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم سفر کوي او سفر به یې نن پیل سي. دوی کومو هیوادونو ته ځي او پر کومو موضوعاتو به خبرې وکړي؟
بله، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د سیمې په سفر وځي او ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري، وروسته به ترکیې ته ځي. له ده سره به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جوزف دانفورد هم ملګری وي. ترکیې ته به په سفر کې د امریکا تجربه کار ډیپلومات جیمز جیفری هم له دوی سره یو ځای وي. دی د اګست میاشت راهیسې د سوریې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره جمعه اعلان وکړ چې جیفری به د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د داعش تروریستي ډلې پر ضد پوځي مبارزه رهبري کوي. تمه کېږي دغه امریکایي مشران به د ترکیې پر رهبرانو فشار راولي چې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له سوریه څخه د خپلو 2000 پوځیانو د ایستلو اعلان کړی دی. تر دغه اعلان وروسته دا سیمې ته د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکو لومړی سفر دی. امریکایي پوځیانو په سوریه کې د داعش پر خلاف په جګړه کې د عرب د کورد ځواکونو ملاتړ کاوه. خو انقره تور لګولی چې د سوریه کورد جنګیالي له هغو افراطي کوردانو سره ارتباط لري چې په ترکیه کې فعال دي. ترکیه د سوریه له سرحدي سیمو د دغو کوردانو د ایستلو ژمنه کړې ده. د ولسمشر ټرمپ لخوا له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اعتراض کې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیم ماتیس او د داعش پر ضد د ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړي استازي بریت مک ګورګ استعفا وکړه.
بله، ډېر مننه کوم. سلام محمد صالح وو چې منځنی ختیځ څو هیوادونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سفر په اړه جزئیات راکړه.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ستړي خبرونه د ماشام تر وګړو پرې دوام لري. اوس په د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکي راوخلو چې اجمل تورمن کتنه ورته کړې ده. البته د افغانستان کې پر ځینو مهمو مسایلو باندې تبصره او مقاله لیکلې ده. د اجمل تورمن دغه کتنه ته غوښتو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې او جګړې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، طالبانو په تازه څرګندونو کې د جدي له ناستې بې خبري ښودلې. وایي چې دغه ناسته د دوی په پلان کې نشته. ورځپاڼه لیکي، تر دې وړاندې د ابوظبي په درې ورځنیو خبرو کې طالبانو د حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه، خو وروسته د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او نورو اړخونو د ابوظبي د خبرو په دوام په جده کې د بلې غونډې خبر ورکړ چې د روان زیږدیز کال په جنوري کې په پام کې وه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، سوله د عام ولس تر ټولو ستر ارمان دی، خو د حکومت سیاسي ډلو، مدني فعالانو او طالبانو په اجنډا کې له بده مرغه دا نه جدي غوښتنه ګڼل کیږي او نه لومړیتوب ورته لري. سر مقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې حکومت که څه هم اوس د سولې د خبرو لپاره د پلاوي په ترکیب کې د بدلون خبره کوي، خو په خبره یې ښه فرصتونه یې په بې ځایه زیل ضایع کړل. ملي ارمان خپلواکي ورسپانی بیا خپل سر مقاله کې د نوي زیګدیس کال پښپه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو ته په اشاره سره لیکلي، په افغانستان کې جګړه د امریکا او ترهګرو جګړه ده چې زموږ له هیواد نه د جګړې د لومړي خطر په توګه پکې استفاده کیږي. په سر مقاله کې راغلي دا د افغانستان خلک دي چې په دغه جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. ورسپانه لیکي چې نور نو د دغه هیواد خلکو ته پکار ده چې په یووالي سره څلوېښت کلنه جګړه او د دغه هیواد ناورین پای ته ورسوي. دنیا خپلواکي ورسپانه بیا په خپل یو مطلب کې د فاکس نیوز په حواله لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال ویلي ډونالد ټرمپ بیا ځلی له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موضوع په ارزولو بوخت دی، خو مایک پینس په ټینګار سره ویلي چې دا طرحه وروستۍ نه ده. د نوموړي په حواله په مطلب کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ لار نه ده بدله شوې او د داعش او القاعده ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د امریکا د پالیسۍ له مخې به پر طالبانو د سولې د خبرو لپاره نظامي فشارونه جاري وساتل شي.
اوس به د ساينس ډګر ته ورسو. د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ هغې برخې ته یو ستوربیړۍ ورسېده چې تر اوسه له انسانانو څخه پټه پاته وه. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اسمت سروان راکوي.
د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته ستوربیړۍ یا سفینه ورسېده چې تر اوسه له انسانانو پټه پاتې وه. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ستوربیړۍ بې له کومې ستونزې د سپوږمۍ دې برخې ته رسېدلې ده. چینایي ستوربیړۍ به چې چانګ ای څلور نومېږي د سپوږمۍ د دې برخې جیولوجیکي وضعیت وڅېړي. دا لومړی ځل ده چې د سپوږمۍ د پټې برخې ته یوه وسیله استول کیږي او له هغه ځایه مځکې ته عکسونه رالیږي. د سپوږمۍ دا برخه موږ له مځکې څخه نشو لیدلی. دا برخه د سپوږمۍ پټه خوا بلل کیږي. په 1988 میلادي کال د اپولو ستوربیړۍ فضانوردانو د سپوږمۍ پټه خوا ولیدله، خو د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ د دې برخې عکس د پخواني شوروي اتحاد لونا درې ستوربیړۍ اخیستی و. چین تر دې وړاندې هم د سپوږمۍ د دې برخې د لیدلو لپاره د یوې سپوږمکۍ د لیږلو اعلان کړی و. دا سپوږمکۍ د سیګنالونو په وسیله خپل معلومات مځکې ته رالیږي. چینایي سپوږمکۍ د مځکې د مدار په 4,80,000 کیلومترۍ کې ځای په ځای شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کوم سره بعد السلام مزو د سبت او هو ملي ګرمن غوښنه ده د ورچرا الکترونیکی تشکیل دغه سره فتی زنه د بیره بل د ولایتونو کې بشلو کی دا به ډیره مننه وي. دا هم خوره غوښنه ده هم تکرارم چې دا الکترونیکی تشکیری دي زړه زړه په ختی زم او بیره بیره ولایتونو کې شروع کیورا ځکه چې د رسټ جمهوریت د خواص راځي دي خدا څنګه کوبر شي بعد ولایت شورا او ولسوالۍ شورا کې بعد هڅه هر دمر بل الکترونیکی تشکیل ته به استفاده وشي. مننه.
السلام علیکم آزادی ریڈیو ته کفایت الله ایم د پاکستان ماجد بیرغله ما عادل ته ماجرین سره هیڅ کومک نکېږي. مونږ ډیر په مشکلاتو کې پرې جیم کیو سرک پر سر لګیای مو چې ټوب کوم هیڅ یو کوم دفتر یا کوم ریاست د ماجرین طرف نه مونږ سره کومک نه کوي. تاسو دا زمونږ ماجرین ریاست ته پورې ورسوي چې مونږ سره کومک وکړي. سرک پر سر نه چې په دې یخنی کې مو چې ټوب کوو چا ته کله پاله شي کله نه ډیر سخت مشکلات کې ګیرو. نو زمونږ انده بعد چې دا زمونږ چارواکو ته ورسوي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه اړیکنه ولده. زما هر ځو غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه په هلمند ولایت کې د غاز پلوړ قیمت چې نو مظلوم ولس د دې واسطوان نه لري ترڅو د غاز وکاروي او د دې لذي العمل پیرونه او مثال ته کې سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی. نو د لوړو مقامات ما غوښتنه اورده دا چې هلمند ولایت په پاملرنه وکړي ترڅو د غاز ټیټ قیمت شي او لوړې ټکي همدارنګه خوراکي توکي هم په لوړ قیمت شي. او من الله توفیق.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو یو شمیر پیغامونه و چې ازادي رادیو ته رسیدلی و موږ په امانت تر تخباره کړل. تاسو د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړل. کچری به هم غواړی چې د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې نو ازادي راډیو ته زنګ وهلی سي موږ لاروندو چارواکو سره شریکو. تاسو کولی سي خپل ستونزې د دغه شمیرو لاره چې زموږ همکار درته وایي را سره شریکې.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 00000420 او یا هم 00000420 یاو یاو پینزه.
دوستانو د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې سوی و. که مو تر دې مهاله دا برخه نه اورېدلی کولی سئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم ورسئ او دغه راپورونه مو په تکرار بڼه واورئ او یا هم ویلولئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. 12:30 سوی ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړي. ښاغلی محب پر خپل ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو فکیدلی. محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته ولاړ. دا تاجکستان یو سرحدي ساتونکي د مخدره موادو له افغان قاچاقچیانو سره په خطه کې وژل شوی. دا تاجکستان د امنیتي ادارې یو چارواکي د جمعې په ورځ وویل چې سرحدي ساتونکي له افغانستان سره پولي ته نږدې د بې درکه شوو شپنو د موندلو لپاره عملیات کول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځیان په امریکا کې گابون هیواد ته استول شوي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیري گابون ته رسیدلي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د منځني هیوادونو په سفر سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوی چې خاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربی امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي.
مننه کوم اجمالاند. دوستانو اوس هم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی. دغه پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی، په ګډه به یې وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی نوې مسوده څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان په دوه هوایي ډګرونو کې 8 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیښه کې د شیشي په نوم 4 کیلوګرام نشي مواد هغه مهال ونیول شول چې پر 4 دسمنونو باندې مخل شوی او په پام کې و چې د حامد کرزي هوایي ډګر لاري له هیواده د باندې قاچاق کړی. په دوهمه پیخه کې 4 کیلوګرام نشي مواد هغه مهال ونیول شول چې په یو سفری باکس کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې د کندهار هوایي ډګر لاري هند ته قاچاق کړی. د یادونه وړ ده چې د دې پیښو په اړه 3 تنه نیول شوي او وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په هرات ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 3.5 کیلوګرام نشي مواد ونیول. د هرات د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هرات په 4 مناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 4.5 کیلوګرام نشي مواد ونیول چې 20 کیلوګرام چرس او 3.5 کیلوګرام تریاک ول. د یادونه وړ ده چې د دې پیښو په اړه تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نږدې 13 تنه مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ راډیو ته وویل د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 9 کسان د 13 قضیو په اړه له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کال پورې په بند باندې محکوم کړل. خغلی موحد زیاتوي له دې کسانو څخه ځینې د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو د قاچاق پر مهال نیول شوي دي. دغه ډول تیرونی هم له نشي مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو 25 کسان تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. په کابل کې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو 3500 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. په هغه خبر پانه کې چې له نشي مواد سره د مبارزې موینیت لخوا رسنوي ته استول شوی راغلی چې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د کابل په دسپیچری سیمه کې 3550 کیلوګرامه چرس ونیول چې د پیازو په بوجۍ کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي کابل ښار ته قاچاق کړی. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې درې کسان د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو 11 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شي د کالویو په بکسونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي له بدخشان څخه د بغلان له لارې کابل ته قاچاق کړي. په نیول شویو کسانو کې دوی ښځې او یو نارینه شامل دی.
مسکا هوتک وچې د نشي موادو په برخه کې د غونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي د نوي مسودې په اړه راپور لرو.
وقایع صرف هلته په کار نه دي، چېرته چې مواد مخدر شته وقایع هر هغه ځای کې چې انسان موجود دی هلته باید وي، تر څو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
په دې اړه هم راپور لرو چې د کندهار په ځینو کلیوالو سیمو کې نشي مواد ښکاره خرڅېږي.
د وطن مشران او حکومت اول دغه د وطن ساکان پسواخي یا مخنیوي وکي کنین خبره به موږ دغه در په درې 15 نور پخته کیږي 1500 پخته کیږي.
د میراثي احتیاط په اړه له ډاکټر ګل اصغر شرفیار سره مرکه لرو.
کومه مور چې امیدوار وي او هغه استعمالي دغه کوچنی هم پرې اخته کیدلی شي او مدد کیدلی شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکي ساتو احمد وایي چې په یو ولس کلنۍ کې په نشو اخته سو.
مجبن ډیر تاریخ دی مرج خروج کار د جامل سوسای کې د ټولو مسلمانانو سره د مسلمان چې جوخته پاک په دیاپات نه اخته کی.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو.
خلونی خپل میرمن پر کوچنی خبره نه حق ووهله. بیچارهګی هیڅ ګناه نه درلوده. میرمنې د تلدار څخه نسوي ویلای.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غشتنې کمولو پالیسي نوې مسوده چمتو کړې ده. د نشي موادو وزارت د نشي موادو د غشتنې راکمولو رئیس ډاکټر ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل دا پالیسي درې عمده برخې لري چې تر ډېره حده پر وقایه باندې ټینګار سوی دي. د نشي موادو کارپوهان په افغانستان کې د محتاجینو ډېروالي ته په کتو سره دا پالیسي یوه اړتیا بولي او زیاتوي چې باید ټولې دولتي ادارې د دې پالیسي د عملي کولو لپاره په ګډه کار وکړي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د معتادینو ډیروالی او د نشي موادو غوښتنې ته په پام سره له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو د نوې پالیسي مسوده د وزیرانو شورا تایید کړه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل د نشي موادو د غوښتنې او زیانونو راکمول او د معتادینو د درملنې لپاره د نورو امکاناتو برابرول هغه موضوعات دي چې په نوې پالیسي کې ټینګار باندې سوی دی.
زیات فوکس ما به بخش وقایه هستن کې
د نشي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسي کې پر وقایه باندې ډېر ټینګار شوی دی ځکه چې لګښت یې کم دی. د غډول په دې پالیسي کې د نشي موادو د زیانونو راکمولو ته هم پام شوی دی. په دې ډول به د هغو کسانو کچه هم راښکته شي چې د نشي موادو له زیانونو سره مخ دي. د دې پالیسي یو برخه ظرفیت لوړولو ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام په عملي کېدو سره به د هغو کسانو ظرفیت لوړ شي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا ټیم باید په مسلکي او معیاري ډول د معتادینو درملنه وکړي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په نوې پالیسي کې به د معتادینو بیړنیو حالاتو ته په کتو سره دوی ته سرپناوي برابرې شي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت دا مهال له بهرنیو مرستندویو ادارو سره د نشي موادو د غوښتنې کمولو پالیسي لپاره د تمویل پر سرچینو بحث کوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی موین ډاکټر محمد ظفر په هیواد کې د احتیاط وضعیت ته په کتو سره د نشي موادو د غوښتنې کمولو نوې پالیسي یوه جدي اړتیا بولي. ښاغلی ظفر زیاتوي په داسې حال کې چې معتادین نشئی موادو ته اسانه لاسرسی لري، نو په کار ده چې عامه پوهاوی او وقایه ته لومړیتوب ورکړل سي.
وقایه که وشي نو بیا خو د مواد مخدر استعمال کمیدی شي، هیڅ مشکله نه ده. ولې د وقایې په څنګ کې تداوی او د اضرارو د کمول دا درې واړه باید یو ځای عملي شي. مصارف هم کم دي نسبت دې نه چې تداوی ته فکر وکړو. وقایه صرف هلته په کار نه ده چېرته چې مواد مخدر شته. وقایه هر هغه ځای کې چې انسان موجود ده هلته باید وي، تر څو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
د نشي موادو د غوښتنې کمولو پالیسي نږدې لس کاله وړاندې هغه مهال جوړه سوه چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 100,000 کسانو لږ و، خو اوس د معتادینو شمیر خورا ډیر سوی دی. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې د نشي موادو د غوښتنې کمولو د نوې پالیسۍ د عملي کولو لپاره باید ټولې دولتي او نادولتي ادارې په ګډه کار وکړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نوې پالیسۍ په اړه راپور راوړوه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک بایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
اوس به د کندهار ولایت په کلیوالو سیمو کې د نشي موادو د خرڅلاو حال در کړو. د کندهار ولایت ځینې معتادین وایي چې د نشي موادو د خرڅلاو مخه دې ونیول سي. دغه معتادین سیمه ییز چارواکي او قومي مشران له دې عمله پر بولي چې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو مخه یې نه دی نیولې. خو په ورته وخت کې بیا د کندهار امنیتي چارواکي له نشي موادو سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بولي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
سردار ولی او عبدالرشید د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د نګهان د کلي اوسیدونکي دي. دوی وایي د نشي توکو د پلورونکو له لاسه په نشه اخته سوي او اوس یې ژوند له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ساکیان په ازاد ډول ورباندې نشي توکي پلوري او ځوانان د نشي توکو کارولو ته هڅوي. په نشه روږدي دغه ځوانان له دولته غواړي چې د نشي توکو پلورونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په کلي وطن کې موږ داسې که نشي او شیان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ موږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشي همدلته تاریخ کره کېږي، هم دا پوډر خرڅېږي، هم هلته خلک کاري.
د وطن مشرانو حکومت اول دغه د وطن ساکیان سواخي یا مخنیوی وکی کنین خواره با مرداغش در پداری پینزه نور پاخته کیری، پینزه سا پاخته کیری.
پا اینی وقت که دا جا عبدالحد منم دا کندهار دا ارغنده ولسوالی قومی مشرمنی چی پا داغ ولسوالی که نشی موادو تا لاسرسی آسانه دی. اجی عبدالحد له دولت غواړي چې د نشي توکو کښتونه او د تولید سیمې ویجاړې کړي.
او چې په ټول افغانستان کې کار بند شي او د روینې کارخانې خراب شي او چاغه خراب شي، نو بیا دا څوک بیا د چا سره نیسي او پر چا بیا خرڅ کړي چې ګر سره نیستې شي. او که یو سړی معمولي وي نو بل ملک ته نشي تلای. که تلی په بسته ولایت کې به یو نفر پسې ځي، داسې هر سړی هر بزګر هر خواریکښ بیا نشي تلای. او دا چې په کلي کې کره کېږي او دالته خرڅېږي، دالته جوړېږي، دا خو نو نه ده چې یو پنځه کسه پخته دي، پنځه نور پخته کېږي.
بلخوا د کندهار د امنیې قومنداني چارواکي وایي د نشي توکو په وړاندې مبارزه د دولت له لومړیتوبونو څخه ده او د هغو کسانو په وړاندې اقدام کوي چې نشي توکي پلوري او بیا هم د کښ هڅه کوي. د کندهار د پولیسو بیان زیاد رانی وایي چې د نشي توکو د پلورونکو په افشا کولو کې د خلکو ورسره همکاري وکړي.
او اوس هم دغه لړۍ په دغه شکل باندې ادامه لري. په هر نقطه او په هر سیمه کې که چېرته ساکي، چېرته د مخدره توکو پلورونکي کاروباریان، د هغوی دپاره هم موږ اقدامات کوو، د هغوی د نیولو دپاره بشپړ چمتووالی لرو. خو بیا مو هم له خلکو هیله او غوښتنه دغه ده چې په مستقیم ډول د خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
په نشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره کم امکانات، نشي توکو ته اسانه لاسرسی، فقر، بې وزلي او کم کاري فرصتونه په نشه د اخته کېدو لوی لاملونه یاد سوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس به د میراثي احتیاط په اړه معلومات درکړو. طبي څېړنې ښیي چې د مور او پلار اعتیاد د هغوی پر اولادونو باندې هم ناوړه اغېزې کوي. په تېره بیا د معتادو مېرمنو اولادونه د مور په ګېډه کې معتاد کېږي چې ارثي اعتیاد بلل کېږي. دا چې ماشوم د مور په ګېډه کې څنګه په نشو اخته کېږي، تر زېږېدو وروسته یې نښې نښانې څه دي او د دې ډول ماشومانو درملنه څنګه کېږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي.
هر یوه نشه کولی شي چې د یوې امیدوارې مور په خېټه کې ماشوم په نشه روږدی کړي، که هغه چرس وي، که هیروین وي، که شیشه وي، که هغه دواګانې چې د ډاکټرانو د خوا نه توصیه کېږي، مطلب لکه خواباورې دواګانې یا د اعصابو دواګانې یا هغه دواګانې چې د رواني تکلیفونو دپاره ورکول کېږي، الکول یا شراب، دا ټول کولی شي چې کومه مور چې امیدواره وي او هغه استعمالوي د هغې کوچنی هم پریاخته کېدلی شي او معتاد کېدلی شي.
هغه ماشومان چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي، نښې نښانې څه دي؟
کله چې یو مور د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، مستقیماً د دې په د کوچني یا ماشوم په اعضاو باندې تاثیر لري. کېدای شي چې ماشوم مورزادي، د زړه تکلیفونه وي، سر کېدای شي غټ وي، کوچنی وي سر. دغه ماشومان کېدای شي کم وزنه پیدا شي یا مخکې د وخت نه پیدا شي، مړه پیدا شي دا ماشومان. او بیا چې کله ماشوم نړۍ ته راشي او ماشوم وزېږي، بیا د هغې نه وروسته هم دوی خپل اراز علائم لري. ماشوم خوب کې مشکلات لري، چغې وي، جاړي، ډېر نارامه وي، حملې ورباندې راځي، مرګي غوندې دغسې حالت پر راځي. ماشوم کانګ کوي، اسهال لري، ماشوم چې د شودي نه اخلي، ماشوم یو رقم شخوالی لري، ماشوم خوب کې مشکلات لري، ویده کېږي نه. دغه هغه نښې نښانې دي چې کله ماشوم د مور نه پیدا کېږي، 4 ساعتونه وروسته تر 3 هفتو پورې دوام کوي.
څنګه کېدای شي یوه مور تر هغو سې نشه پرېږدي ماشوم یې په ګېډه کې په نشه اخته نشي؟
یو مور چې کله نشه کوي، دې نه مخکې چې امیدواره شي، دا د کوشش وکړي چې هغه خپله نشه پرېږدي او کوشش دې وکړي چې ماشوم را نه وړي یا حامله نه شي. کاهیانه بیا هم حمل واخلي او دا نشه کوي، کوشش دې وکړي چې هغه نشه مخکې چې مثلا 2-3 ځله کوله، اوس دې کمه کړي، یو ځل دې کوي، رواني یا خپله د احتیاط د ډاکټر سره دې مشوره وکړي، تر څو هغه د هغې عوضي دوا چې کوم په ماشوم باندې عوارض جانبي کم وي، هغه وخوري او د ډاکټر د هدایت سره سم چلند وکړي، تر څو په خېټه کې ماشوم محتاط نشي.
طبي څېړنې ښیي چې که یوه معتاده مور ناڅاپه نشه پرېږدي، نو په ګېډه کې معتاد ماشوم ته زیان رسیږي. څنګه کولای شو چې د دې زیان مخه ونیسو؟
په داسې وخت کې پکار نه ده چې مور په یو دم باندې نشه پرېږدي، ځکه چې د دې ماشوم ته زیان اوړي او کېدای شي چې هغه ماشوم سخت شي، د وخت نه مخکې پیدا شي او مړ پیدا شي. نو دغسې حامله ښځې چې ماشوم لري، په یو دم باندې دې خپله کومه نشه چې استعمالوي نه دی کته کوي، دوی دې کوشش وکړي چې یو رواني ډاکټر سره د هغوی د هدایت لاندې خپله نشه ورو ورو او قرار کته کې، او یا د هغې عوضي دوا واخلي، داسې دوا چې ماشوم ته هم ډېر خطرناک او زیانوره نه وي او دوی ته هم.
هغه ماشومان چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي، څنګه یې درملنه کولی شو؟
دغه مریضان خپل خاصه تداوی لري، د دې تداوی د نور ماشومان نه په کلی ډول بیل ده. چې کله دغه میندې وي، اول دې کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادت وکړي، نه په کور کې، چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطه دوایي اراز علائم چې کوم پیدا کیږي ورته، هغه تداوی شي. مثلا دوی د پاره ارزي تداوی منګلرو، هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي او مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکی ور باندې راځي دا غوی د پر خپل د جټکو زد دواګانی دي چې په ماین دوز او هغه باندې استفاده کیږي مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارام وي دا غوی د پر خپل هغه کمی دواګانی چې آرام کی او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي کانګ کوي یا ناشته کوي دا غوی د پر خپل مثلا کوبي زی کړي وي سیروم یا مایات ورکړ شي د دې کلمو کې هغه کوم مواد غایته چې وي نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دوی کله کېږي او حتی بعضې وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات شي تر څو دغه کلمو نه هغه میکریم یا کومه غایته مواد چې دغه وویستل شي نو بعضې داسې دواګانې باید ورکړل شي چې تر څو پورې د دوی دغه مشکلات حل شي د دغه ماشومانو درملنه چې هغه موروثي له مور څخه پیدا شوی وي له هغه ماشومانو سره څه توپیر لري چې تر زیږیدلو وروسته معتاد شوي
چې کله د معتادې مور نه ماشوم معتاد پیدا کیږي دوی خو په هغه اولو مراحلو کې د قطع دوا اراز علایم ښیي چې هغې ته موږ په خپله ژبه کې نیونټل ابسټینسز سندروم وایو چې هغه تقریبا د څلور ساعتو نه شروع کیدای شي تر درې هفتو پورې دغه دوام وکړي او هغه ماشومان چې مثلا وروسته معتادیږي د دوی ټولو که هغه ماشوم وي او که غټان وي موږ عارضي تداوی لرو یا عارضي دا معنا چې دوی د کومه عارض علایم چې د دغې ناشي نه ورته پیدا شوي هغه تداوی کوو
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب at rferl.org
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج په 2012 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطرې واردی د روزګان ولایت اوسیدونکو سات محمد لا 23 کالو رئیس نه شکوي دی وای چې په 14 کلنۍ کې نشه له نسوارو څخه پیل کړه او اوس هیروئین څکوي دا چې سات محمد ولې نشو ته مخه کړه او وروسته د څه ډول کړاوونو سره مخ شو په دې اړه یې زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړې ده
ما نوم سات محمد دی د بارکزو د کاریز یم داس د لسو یوولس کالو ومه په وطای کې سولم په وطای کې بالله خو مالته پلار مرسو زور پسې ولې کشرانو خرو بیا کلو نه دی هغه و چې په نسوارو لګیا س د نسوارو سه پر سګریټ واخته سول د سګریټو سه ولاړو تاریاک مو وخلات تاریاک چې مې لس کاله وله هغه و چې بیا پر وینو باندې اخته سولم په وطای کې پسې یو ځای مر گزارانه کې د ژوند څخه خدا قدر کستلې ما ماما روزګار مې دغه سنه ته پرې نو وژنې چې وا پلازا د عمل پرې د خاص بس د خپل د منځ د په خاطر سره یا ز پرې د دوتو به د په خاطر سره پرې دم دار شپاز ما وا په دغه کې سوچ چې ال منځ نه سره نه جوړاستا په دغه کې ما وا م ډیر پک خرابې وا م چې سم خلکو ته وګورم ځان ته وګورم بار د نظر راته لشي سوال لایجلو سې چې ته پلاته ځان ته ګور ته بیا خلګو ته ګور چې خلګا دې په عزت کې دي ته به عزت چکنیان لاره بل در پسو ورځي ته وش کال نه وش کال کې چې زه په نشاخ ته سویم ډېر ژوند سره تاریخ دی بالا کل د ورور ساخي کل د مور ساخي بالا کوټه مجنجال وسره چې دی وشو د بشي په پلمای جنیا خو هغه راو د پروینه باندې ور مجبن ډیر تاریخ دی مرجو روزګار د جمال سوسای کې د ټولو مسلمانانو سره د مسلمان چې جوخت پاک په دی اپات ناخت کی
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0995 0922 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاج اکبر په کلي کې اوسېږي. ښه ډېرې مځکې او خوشحاله ژوند لري، خو یوه ورځ ناڅاپه پرېکړه کوي چې له کلي څخه کډه بار کړي. دا چې حاج اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلي څخه کډه کوي دا به په ډرامه کې واورو.
خزه ته یو ګلاس چای نور هم راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده، دا د بل ګلاس چای به هم درته وکړم. د بشیر پلاره، یو خبره مې درته کوله.
ووایه. څه دې ویله؟
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ، علاج مو یې وکړ، نه شی پرېښودله، خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري.
ما خو یې تراوسه داسې حرکت نه دی لیدلی، او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بیرته دې په نوشو اخته شوی وي.
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې، خو دی په کور کې وي. څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بیرته په نشو اخته سوی وي.
نو بشیر څه وایي او څه کوي؟
که ستا په یاد وي، کله چې تازه په نشو اخته سوی و نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې، ګوشه ګوشه به ګرځېدی، پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه.
هو، دغه خوینه خو یې درلودل. اوس خو ماته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی.
اول هم چې په نشو اخته سو په کور کې به یې جنجال کاوه، خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده. وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول.
ولې اوس په کور کې له چا سره جنجال کړی دی؟
پرون یې خپله میرمن پر کوچنۍ خبره نه حقه ووهله. بیچارګۍ هیڅ ګناه نه درلوده. میرمن یې د ته له ډاره څه نسوای ویلی. ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه.
څه شی؟ د هیروینو پوړۍ؟
وکې د هیروینو پوړۍ.
دا خو ډېره بده شوه. ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل. نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو.
زما خو داسې خوښه ده چې بېرته یې ډاکټر ته بوزو.
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي، په زور علاج ګټه نه لري.
نو څنګه وکړو؟ ماشوم خو هم نه دی چې په زور یې را وګرځوو.
بله لار نه لرو، یوازې همدا د زور لاره راپاتې ده. باید په کور کې په زنجیرونو وتړو.
په زنجیرونو تړل یې هم ښه لاره نه ده. ځان ډېر سپک ورته معلومېږي او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنجیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي، بیا به څه کوو؟
نو چاره څه ده؟ په کلي کې هم تریاک کرل کېږي او هم هر ډول نشي مواد پیدا کېږي. بیرته هغه دی دی او هغه یې نشي انډیوالان.
خدایه، نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو. د هغه مو مشر زوی دی، ښځه او اولادونه لري.
ښه، خیر، زه پوهېږم چې څه وکړم.
څه کوې؟
بیا به درته ووایم چې څه کوم.
حاجی اکبر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی، څه پیخه ده چې کړه باروي؟
هی هی ملک صاحب، بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دې ښه ډیر جایداد لري. دلته دې د پلار او نکاح دی راو دی را ده، څنګه دا هر څه پری دی او بل ځای ته کړه باروي؟
دې خدای فضل دې چې جایداد او پیسې لرم. کنه مې درلوده نو له دې بلا څخه به مې دې تیخت لار هم نه درلوده.
یا حاجی اکبر، که رښتیا درته ووایم، ستا په خبره هیڅ پوه نه شوم. سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی. یو وار مو علاج وکړه خو کلي ته چې راغی بیرته هغه دی دی او هغه یې پخواني نشي انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې هم کوکنار او بنګ کرل کېږي او هم نشي مواد پکې خرڅېږي. له همدې امله په کلي کې نشان ورځ په ورځ ډېریږي. ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپینګیره یم. سبا به مړیم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کېږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې ده، ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله. د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي. که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مونه لګوو نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته راسره یوسو. که رښتیا درته ووایم، بله چاره مې نه درلوده. زموږ په کلي کې نوره گزاره نه کېدله. کنه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.